آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1991 کال د جدید میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي امریکا په یوازې سر دا پریکړه نسي کولی چې له افغانستان څخه ووزي یا پاتې سي. په دې باره کې د خبرونې په لړ کې مرکه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د رویټرز خبري اجانس د سشنبې په ورځ د ځینو طالب چارواکو له خولې لیکلي وو چې دوی د چهارشنبې په ورځ په قطر کې د امریکایي استازو سره غونډه نه کوي. رویټرز ته دغو طالبانو ویلي وو چې دوی د امریکایي پلاوي سره د اجنډا په سر اختلاف لرل، ځکه یې دغه غونډه ځنډولې ده. خو د امریکا سفیر وایي دا رپورټونه سم نه دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې د قطر غونډه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ ده چې اعتماد جوړ شي. تر دې مخکې طالبانو د سعودي عربستان د جدې په خار کې د افغانستان د سولې په اړه په پلان شوې غونډه کې د ګډون ډډه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازی عمر داودزی پاکستان ته د 3 ورځې د یو سفر په هدف تللی دی. هغه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی، او هغه په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې ورسره وغږېده. داسې ویل کېږي چې افغان چارواکي به په دغه دورې کې کوشش وکړي چې د پاکستاني چارواکو سره په دې حکله باندې وغږېږي چې طالبان د افغان رهبرانو سره خبرو ته آماده کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې پاکستان په ښه نیت باندې کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 15 کلن پلان له مخې به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې د 1.5 میلیون ډالرو په مرسته 15 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. په دې لړ کې د افغانستان د پوهنې وزارت د سه‌شنبې په ورځ د بهیر له مطبعې سره د 12.2 میلیونو جلد درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کړی دی. دا دغه وزارت سرپرست میرویس برخی په دې اړه جوړ شوې خبری غونډې ته وویل چې د دغو کتابونو لویه برخه به په 3 پړاوونو کې په کور کې دننه چاپ شي. لومړی ځل دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت په کور دننه د خصوصي سکتور له لارې د ښوونځیو درسي کتابونه چاپوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې اردن د سوریې د بحران په حل د داعش په تباه کولو او په نړۍ کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. ښاغلی پومپیو د امان په ښار کې د اردن د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په سیمه کې تر ټولو لوی خطر داعش او د ایران اسلامي جمهوریت دی، او دا هغه څه دي چې زموږ سیمه ییز ائتلافیان هم پرې پوه دي. د سوریې نه زموږ د ځواکونو په وتلو به د ایران د مخربو اقداماتو په وړاندې د مبارزې لپاره زموږ یووالی ختم شي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د اردن داخلي ثبات ته ژمنه ده، او له دغه هیواد سره د امریکا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار کولو ته تیار ده. ښاغلی پومپیو دا خبره هم کړې ده چې امریکا هلې ځلې کوي ایران پرې نه دي چې د بندیزونو نه ووزي. د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند لوړپوړي غړي د دفاع بودیجې نه د مکسیکو سره په سرحد د دیوال د جوړولو مخالفت کړی دی. د جمهوری غوښتونکي ګوند د پوځي ځواکونو د کمیټې یو غړي میک تارنبری د سشنبې په ورځ ویلي چې د امریکا د دفاع د بودیجې په پیسو د دیوال د جوړولو سره مخالفت لري، او د ولسمشر ترامپ سره په دې اړه موافق نه دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا فدرالي حکومت په سرحد د دیوال په مسلې تر اوسه پورې تړل شوی دی. د فدرال حکومت 800,000 کارکوونکي یا په کورونو ناست دي او یا بې معاشه کار کوي. په سوریه کې امریکایي قواوې سره له دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د ټیرریسټي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، مګر د خپل وتلو په پلان باندې غږیږي. 2000 امریکایي عسکر چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ټیرریسټي ګروپ په ضد جګړه کوي د وتلو تقسیم اوقات تصویب شوي دي. د پینټاګان ویانت کمانډان سین رابرټسن دا خبره د دوشنبه په ورځ کړې ده، او زیاته کړې ده چې کمانډانان اوس د وتلو د پلان په عملي کېدلو کار کوي. رابرټسن وویل چې د عسکر وتل په حالاتو او شرایطو پورې اړه لري، نه په ټاکلي تقسیم اوقات پورې.
او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې هغه سعودي جنۍ ژغورلې ده چې په تایلند کې ده او د تښتېدلې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سعودي عربستان
وطن کې پیغله اوس په هوایي میدان کې نه ده بلکې د بنکاک په یو محفوظ ځای کې ده. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې د هغې ملګري اوس د هغې سره په بنکاک کې دي او هغه پرون یو محفوظ ځای ته انتقال شوې ده. هغه وایي
We were quick to call on the Thai authorities not to deport her to a situation where she could be in danger and in risk.
We have received assurances. موږ ته اطمینان راکړ شوی او د تالیان مقاماتو دغه اطمینان خپور کړی هم دی.
په اتحاد پرون د سه‌شنبې په ورځ په ایران باندې له دې قبله بندیزونه ولګول چې ویلې ایران په اروپا کې خپل دوه اتباع وجل غوښتل. ایران دغه تورونه رد کړي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورټه. د سولې د ټینګېدو په برخه کې د روانو هڅو په لړ کې افغان حکومت غواړي بل میاشت د سولې د هڅو د ارزولو لپاره د کابل پروسې دریم کانفرنس په کابل کې جوړ کړي. د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان د کانفرنس جوړېدل د سولې په هڅو کې د همغږۍ لپاره ښه اقدام ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل راپورټ را لېږلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د بلې میلادي میاشتې فبروري پاتېشتمه به په کابل کې د کابل پروسې په نوم د سولې د هڅو د ارزولو لپاره دریم کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سیاسي معین ادریس زمان د دوشنبې په ورځ د دې کانفرنس په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامه چی یماماتو سره خبرې کړي چې هغه هم د دغه کانفرنس د جوړېدو څخه ملاتړ سره کړید. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت وایي چې عبد الله احمدی د سه‌شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې به د سولې او سیمه ایزې همکارۍ پر مسلو خبري وشي.
قرار است به زودی نشست سوم پروسې کابل
ټاکل شوی چې ډیر ژر د کابل پروسې دریم کانفرنس په کابل کې جوړ شي او په کانفرنس کې باید د سیمه ایزو مسلو او د سولې په ګډون پر ټولو موضوعاتو خبري وشي.
تمام موارد دیگه بحث شوه.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په بریالي ډول د کابل پروسې دوم کانفرنس جوړېدو ته په کتنې چې د تیر میلادي کال د فبروري پاتېشتمه ورځ جوړ شوی او غواړي چې دغه بهیر په دوام دریم کانفرنس هم جوړ کړي. د کابل پروسې په دوم کانفرنس کې شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پروسې دوم کانفرنس ته په وینا کې طالبانو ته پرته له کوم کېدو شرط څخه د سولې د خبرو وړاندیز کړی و چې طالبانو هم د جمهور رئیس غنی وړاندیز د افغان حکومت د کابل پروسې د دریم کانفرنس جوړېدو لپاره د چمتووالي په داسې حال کې پیل کړی چې د افغانستان په دننه او بهر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګېدو په برخه کې په نړیواله کچه هڅې چټکې شوې دي. د دغه هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ایز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی نن د سه‌شنبې په ورځ پاکستان ته سفر کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د کابل پروسې د دریم کانفرنس جوړېدل مهم ګڼي او وایي چې دا شورا هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په لاره کې اخیستل کیږي هرکلی کوي. د دې شورا د وین مرستیال اسدالله بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال د سولې بهیر ډېر حساس پړاو ته رسیدلی او تمه ده چې ښکېلو غواړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
موږ په دې هڅه کې یو چې کلوال طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کښینو تر څو پر هغه موارد چې دواړه اړخونه باید باندې بحث وکړي پر هغوی باندې بحث وشي او د سولې پروسې سره کلوال طالبان یو ځای شي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې د کابل پروسې د دریم کانفرنس د جوړېدو تر وخت پورې به د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو ترمنځ خبرو کې دومره پرمختګ شوی وي چې د کابل پروسې په دریم کانفرنس به اغیزې هم مثبتې وي. سیاسي چارو کارپو وحید مجده امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کابل پروسې دریم کانفرنس به د سیمې او ګاونډي هیوادو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د نظریاتو د نږدې کېدو یو ښه فرصت رامنځته کړي.
امید او دا هیله هم شته چې تر هغه وخته پورې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې دي یو ځای ته ورسیږي له اقل چې دا فرصت رامنځته شي چې د طالبانو یو استازی یا له اقل یو کس یا څو کسان د کابل په پروسه کې هغوی هم ګډون وکړي که داسې یو حالت راشي خو دا د سولې په پروسه کې یو لوی قدم د کابل پروسه چې دا دریم ناسته ده د افغانستان د سولې لپاره مهم ګڼل کېدی شي.
د افغانستان د چارو دغه کارپو د کابل پروسې د کانفرنس په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د ریپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو د استازو سره د قطر په مرکز دوحا کې د چهارشنبې د ورځې خبرې د دغو خبرو د اجنډا په سر د اختلاف له امله پسه کړي دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو په دغو خبرو کې د ګډون په اړه ریپورټونه نه دي تایید کړي خو د افغانستان د سولې علي شورا امریکا غږ آشنا راډیو ته د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې د جوړېدو خبرونه تایید کړي وو.
دا
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي امریکا په یوازې سر دا پریکړه نسی کولای چې له افغانستان څخه ووزي یا پاتې سي. داودزی وایي امریکا له افغان دولت سره تړونونه لري او داسې پریکړه به د افغان دولت په مشوره کوي. عمر داودزی پرون له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی دی. په دې باره کې د محمد عمر داودزی سره زموږ همکار رحم ګل څاروان مرکه کړې.
پاکستان ته تاسو سفر کوئ د سولې په تړاو باندې د سیمه ییز اجماع لپاره، څه تمې لرئ له پاکستان نه؟
د افغانستان خلک پاکستان او د منطقې نورو ملکونو نه دا تمه او دا توقع لري چې د سولې په راوستلو کې د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. پاکستان د وزیر خارجه سره ملاقات دی او کېدای شي د ملکي اړخ کې نورو مقاماتو سره مې د مذهبي او سیاسي چارواکو سره، چون زه شناخت لرم، هلته ډېر خلک پېژنم، هلته مې من حیث د سفیر وخت تیر کړی دی، هغه خلکو سره به هم ګورو. د پاکستان د فوځي مقاماتو سره به هم ګورو، ځکه هغوی هم دلچسپي لري او هم دخالت لري د منطقې په مسایلو کې.
د طالبان سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو غوښتنه هم کوي؟
خامخا، په هغې کې د ټولو ملکونو غوښتنه کوي چې موږ سره مرسته وکړي. همداسې د پاکستان سره هم په هر تماس کې، اصلي خبره همدغه ده چې پاکستان د خپل اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان دې ته تشویق کړي چې بالاخره راشي مستقیمو مذاکراتو ته.
آیا د پاکستان په پالیسیو کې یا د نوي حکومت پر اتاک سره د دوی په پالیسیو کې څه بدلون وینئ؟
هغه ابتدایي علائم د سیخکاری چې یو څه تغییرات شته، مثبت تغییرات شته دي. د تیر هفته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي منطقه کې سفر وکړ، ښاغلی عمران خان چې ترکیې ته تللی و، یو مهمه خبره همدا وه چې افغانان سولې ته ضرورت لري او څه وکړو چې په ګډه کومک وکړو چې افغانستان کې سوله راشي، تلپاتې سوله راشي.
ځینې داسې انګیري چې پاکستان ګواکې ژمی ده او ژمنۍ لوبې کې له افغان حکومت سره، اوړی به بېرته بیا د جنګ ډګر تود وي. ایا همداسې انګیرنې صحیح دي؟
دا پخوانۍ خبرې دي. زما ارزو دا ده چې زه د نن او د سبا په خبرو باندې تمرکز ورکړم.
د جدې کنفرانس ته کرا شو، آیا دا کنفرانس واقعا د جنوري په میاشت کې کیدونکی و؟
هغې کې خو موږ ډېر په جریان کې نه یو، بیا خصوصا منیز د دارالانشا د سولې د عالي شورا یا د سولې د عالي شورا د ادرس نه چې خبره وکړم، موږ ډېر په جریان کې نه یو. خو دغه درې ملکونو او د امریکا ملاقاتو د طالبانو سره بیا آخر کې خبره داسې راووته چې ګویا دویم دور یا بل سټیج د همدې خبرو به په جده کې. موږ ته کوم رسمي اطلاع داسې نه وه راکړل شوې، رسمي معلومات موږ ته نه وه.
احتمالي اوربند موضوع څومره مطرح ده؟
مطرح ده، د بحث لاندې ده، په تبادل افکار کېږي مختلفو حلقاتو کې. د افغانستان دولت باید هغسې یو حالت ته آماده وي. تیر ځل چې اوربند وشو یو ښه تجربه وه، هم طالبان ته ښه تجربه وه، هم د افغانستان خلکو ته ښه تجربه وه. نو د دولت وظیفه ده چې دغسې یو حالت ته آماده وي، چې که چیرې بیا د اوربند خبره رامنځته شي، که هغه لنډمهاله اوربند وي که اوږدمهاله اوربند وي، هغې ته دولت باید آمادګي ولري او دولت هم دغه آمادګۍ باندې بوخت دی.
څه بدلون په دغه تحریک کې وینئ؟ آیا دوی هغه پخواني طالبان نه دي؟ فرق پکې راغلی ده؟ دوی د سولې په تړاو باندې آیا یوازې همدا یوه خبره تکراري چې خارجي قواوې دي ووځي؟
په مجموع کې زه دا ویلی شم چې په فکر کې تغییر راغلی، مګر هم دا چې تاسو ورته کوم خبرې ته اشاره وکړه چې آیا اوس هم وایي چې امریکایان دي ووځي، پرون هم وایي چې امریکایان دي، آیا یو خبره ده چې هغه د فکر او سوچ پورې اړه نه لري. اخو یې موقف دی، د دوی موقف په دې باندې بیا نه تغییرېږي چې د یو چا د معلومات ډېر شي، دنیا دې ویني او بیا دې موقف تغییر کړي. هېڅ افغان دا نه غواړي چې افغانستان کې د خارجي قوتونه د تل دپاره وي. اوس که طالبان دا لږ ذره شدت کوي نسبت نورو افغانانو ته، دا یې حق دی، دې کې ملامتول یې نه شو. دغه خبره ده چې مخ په مخ کېنو، دا په ډیالوګ باندې، په خبرو باندې یو نتیجې ته رسیږو. که دوی د وتلو تقسیم اوقات غواړي، په دې هم نتیجې ته رسیږو. هغه خبره چې وایي چې نه دا خبره صرف امریکایانو سره کو. زه فکر نه کوم چې امریکایان د یوازې توګه دا فیصله وکړی شي چې افغانستان کې پاتې کیږي که وځي، ځکه مجبور دی امریکایان هم چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي، ځکه هلته تړونونه دي منځ کې، دغه تړونونو په بنا باندې باید مشوره وکړي. نو دې کې د خبرو ځای شته دی، د هغوی موقف ته موږ احترام لرو، خو د خبرو ځای شته چې خبرې وکړي. امکان لري دواړو موقفونه د دولت او د طالبانو موقف په دې اکله نږدې شي. دا خبره د امریکایي قوتونو یا د خارجي قوتونو داسې نه ده چې نه دولت دی وایي چې دا دی مادام العمر دلته، طالبان دی وایي چې سبا دی وځي. دا دواړه موقفه صحیح نه دي. طالبان هم زه فکر نه کوم چې وایي چې سبا دی وځي. هغوی به یو میعاد ورته تعیینوي، یو ترتیب به ورته نیسي، یو ترتیب باندې به بحث کېږي، یو میکانیزم باندې به بحث کېږي. او دولت هم همچنان چون داسې قوتونو د وتلو د خلا پیدا کېږي. یو وارې مخکې موږ دا خلا تجربه کړې ده، شوروي اتحاد قوتونه چې ووتل هغه خلا بیا پوره نه شو، بیا په څه مصیبتونو باندې اخته شولو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم بهرنی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځني ختیځ د سفر په لړ کې لومړی اردن ته رسیدلې دي. په دغه سفر کې قاهره او د خلیج هیوادونه شامل دي. د عربو او د مصر مطبوعاتو رپورت ورکړی توقع ده چې دی به د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د خارجي پالیسۍ په باره کې یوه مهمه وینا وکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا رپورت رالېږلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو پرون د سه‌شنبه په ورځ منځنی ختیځ ته په داسې وخت کې راورسید چې د امریکا متحدین د سوریې د جنجال، د ایران د پراختیا، د مخنیوي، د ګډو کوښښونو په شان د سیمه ییزه اندېښنو د مهمو موضوعاتو په باره کې د ټرمپ د حکومت په پالیسیو انتقادونه کوي او په هغه ډیپلوماسۍ چې د عربو او اسرائیلو جنجال حل. پمپیو د اردن د بهرنیو چارو د وزیر یمن السبدی سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې ټینګار وکړ د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې باوجود چې له سوریې نه د امریکایي قواوو د ایستلو په باره کې کړې ده، امریکا د خپلې اوږدې مودې پالیسي نه دي بدلې کړې. مایک پمپیو وایي
The counter-Iran coalition is as effective today as it was yesterday, and I'm very hopeful it will continue to be effective and even more effective tomorrow. This is not just about a particular tactic.
The Iran has the ائتلاف دومره غزناک ته لکه پرون چې وو او زه هله منی ما چې دا به همداسې غزناک وي او حتی سبا ورځ به له دې نه زیات غزناک وي. دا د یو خاص تکتیک په باره کې نه دی چې موږ په ائتلاف کې ورنه کار اخلو، دا د ګډ تفاهم په باره کې دی چې سیمې ته له داعش، د ایران د اسلامي انقلاب او په سیمه کې د دوی له انقلابي کوششونه ګواښ مخامخ. پمپیو وعده وکړه امریکا په نظر کې لري چې خپل ډیپلوماتیک او تجارتي کوششونه دوه برابره کوي چې په ایران باندې واقعي فشار راوړي. د بهرنیو چارو وزیر السبدی ټینګار وکړ اردن او په سیمه کې د امریکا متحدین ادا مني چې ایران ته په کار ده د بین المللي نارمونو پیروي وکړي. یمن السبدی وایي
We all have problems with Iran's expansionist policies in the region. We all want to make sure that whatever threat there is mitigated.
مون ټول په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې د پالیسیو سره ستونزې لرو. زمونږ ټول غواړو په دې ډاډه شو چې هر ګواښ هغه کم شي. د مصر سیاسي ټولنپوه سعید صادق امریکا غږ ته وویلې دا په دې عقیده ده چې پمپیو په نظر کې لري د امریکایي عسکرو له وتلو نه وروسته د سوریې شمال ته د سوله ساتونکو عسکرو د لیږلو په باره کې د اردن او مصر نظر معلوم کړي. سعید صادق وایي
The agenda in Egypt and Jordan has to do with fighting terrorism and also the situation in Syria and if Egypt and Jordan can contribute
The Barano Charo the Wazir Pampo Jordan aw Misr ke agenda de terrorism sara de jagle aw Syria ke de Wazipuri irtibat dare aw ke Misr aw Jordan pa haq quwaw ke wanda waqistala shi che bain lali zamanat ba war sara malgare wi امریکا او خی روسیه هم سره ملګری وي چې د دغه عسکرو په خلاف به حمله نکړي. صادق وای احتمال نه لري چې د بین المللي ضمانت نه په غیر قاهره سوریې ته عسکر واسوي چې په دوی باندې به حملې نه کیږي. په خاصه توګه مصر د ترکیې سره ښه روابط نه لري چې د سوریې د شمال سره سرحد لري. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر خاطر ابودایب څرګنده کړه د مصر د اوږدې مودې پالیسي دا ده چې خارجي ملک ته هیڅ وخت عسکر نه دي استولي او قاهرې یوازې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته سمندري قواوې استولي دي. ابودایب وایي د امریکا عربي متحدین کوشش کوي چې د امریکا نیت ځان ته څرګند کړي. خاطر ابودایب وایي د مصر ماموران ځان ته دا معلوموي چې د ټرمپ د حکومت مطرح کړې موافقه به چې د عرب اسرائیلو د جنجال په باب ده عملي شي او که نه. د فکر کوي د امریکا نور متحدین کوشش کوي د تیر نومبر د میاشتې د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو نه وروسته په دې پوه شي چې واشنګټن د ایران په باره کې څه توقع لري. د زیاته کړه د امریکا ځینې متحدین په سیمه کې د روسیې په باره کې اندېښنه لري چې خپل موقف تقویه کوي په داسې حال کې چې امریکا د اوباما د حکومت د دورې پالیسي تعقیبوي چې په ورو ورو یې عسکر وستل. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو به د خپل سفر په وخت کې مصر، بحرین، قطر، متحده عربي اماراتو، عمان او کویت ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نوریدونکو د ننګرهار په ولایت کې نه داعش او شپاړس طالب وسلوالو له جګړې لاس اخیستی او وایي تر دې وروسته به د خپلو سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼې وایي په تسلیم شوو او سولې پروسې سره په یوځای شوو 15 وسلوالو کې درې قومندانان دي چې 15 ولسوالیو کې فعالیت کوي.
په غنخیلو او ممندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو د نتیجې د لاسته راوړنې وروسته شپاړس وسلوال طالبانو له جګړې لاس واخیست او دوی د سولې بهیر سره یوځای شول. همداراز اته جنګي داعشیان چې دوی په کوټ او نور ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول دوی د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شول. دواړو ډلو له ځان سره 19 میله کلاشینکوف، یو میل ماشینداره او 2 میله راکټ وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شول. د ایشان وروسته هغې په ممندري او غنیخیلو ولسوالۍ کې تسلیمیږي چې په دې ولسوالۍ کې جګړه بریالیتوب یا عملیات بریالیتوب دوام لري او هلته ګڼ شمېر سیمې د دوی له شتون څخه پاکې شوې. همدارز وسلوال طالبان هم چې د جګړې توانمندي نه درلوده د سولې بهیر سره یوځای شول.
نوموړی وایي دا اوس هم په غنیخیلو او ممندره کې د حکومتي قواو عملیات دوام لري او لسګونه کلي د حکومت له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي. دغه دواړو وسلوالو ډلو ویل چې نور د حکومت خلاف جګړه نه کوي او د خپل سیمو د ساتنې لپاره ملاتړي.
زه اثر د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې موږ په بټیکوټ او په مندره کې فعالیتونه کول اوس موږ د رسول پروسې سره ځای شو. زه نورو ملګرو نه هم هیله کوم چې دغه پروسې سره ځای شي. دا زموږ خپل وطن دی او دغه وطن ته خدمت وکړو.
دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آباد چې دغه مراسمو کې برخه اخیستې و پر وسلوالو یې غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
یو افغان بل افغان وجني دا یقینا د افغانستان د مظلوم ملت د افغانستان د مظلوم خاورې د تباهي او بربادي سبب دي او دا د افغانستان د مظلوم ملت او د افغانستان د خاورې دشمنان دي چې دغه مصیبت زمونږ په دې مملکت کې پیدا کړې دي.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې لانی دي سړي، خو د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې د سولې روانه پروسه د افغانانو په دخالت وشي. بل پلو وسلوال طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د دغه شمیر درسي کتابونو د چاپ لپاره د امریکا پراختیایي اداره USAID له پوهنې وزارت سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د یو 15 کلن پلان له مخې به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یا USAID د 15 میلیون ډالرو په مرسته 115 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. په دې لړ کې د افغانستان د پوهنې وزارت د سه شنبه په ورځ د بهیر له مطبعې سره د 12.2 میلیون جلد درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه کتابونو لویه برخه به په دریو پړاوونو کې په کور دننه چاپ شي. سکال زموږ برنامه د 9.2 میلیون جلد کتابونو چاپول دي چې 12.2 میلیون یې زموږ د کورنۍ مطبعې د بهیر مطبعې لخوا چاپیږي چې هم پکې چاپول او هم د کتابونو ویشل پکې شامل دي او 15 میلیون جلد به یې د نړیوالې پروسې له لارې چاپ شي. له نیکه مرغه په پوهنې وزارت کې کورنۍ پروسه بشپړه شوې ده او اوس یې تدارکاتي پروسه په ملي تدارکاتو کې ده چې ژر به بشپړه شي. ښاغلی بلخی زیاته کړه چې په دویم او دریم پړاو کې به څه باندې 6.5 میلیون جلد نور درسي کتابونه د افغانستان د خصوصي سکتور د کار کیفیت ته په کتو په کور دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت په کور دننه د خصوصي سکتور له لارې د ښوونځیو درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې د تړون له مخې به د بهیر مطبعه په 3 میاشتو کې 12.2 میلیون جلد کتابونه چاپ او پر ښوونځیو وویشي. د بهیر د مطبعې مشر شیرباز کمینزاده په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت کې د دغو کتابونو د چاپولو ژمنه وکړه. د بهیر د مطبعې په استازیتوب ژمنه کوم دغه کتابونه چې نن یې موږ تړون لاسلیک کوو د کیفیت او کمیت له پلوه په خپل وخت چاپ او ولایتونو ته ورسوم. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نویو درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړې چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له کمښت او زوړوالي شکایت کوي. محمد سیام چې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د خپل درسي کتابونو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موږ دې سره ډېر ستون سره مخامخ ځکه چې باز شاګردان چې دي کتابونه شکولې دي او موږ 15مې 16مې 10مې صفې نه موږ درس وویل. موږ پوره درس نشو ویلې، بعض خاتونه نشي لیکي کتابو کې خاتونه کړي او موږ ته پوره مکتب لخوا هم بعض کتابونه پوره نه راکول کیږي او موږ مجبور یو هغه بازار نه واخلو. دا یو غټ مشکل ده.
د اله حکومت څخه غواړي چې د کتابونو د زړښت او کموالي ستونزه ورحل کړي. د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې هر کال د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو او په کم شمیر د کتابونو د چاپولو له امله په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغان حکومت له 2004 عیسوي کال راهیسې شاوخوا 290 میلیون درسي کتابونه چاپ کړي دي چې اوس یې زیات شمیر زاړه او له کاره لوېدلي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي چې د جلغوزیو د تولید او پروسس په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد ډالرو پانګه اچونې زمینه برابره ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي نیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي چې افغانستان هر کال د 23 تر 25 زره ټنو جلغوزیو د تولید ظرفیت لري او په افغانستان کې د جلغوزیو د تولید او پروسس لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو پانګونې زمینه برابره ده. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ د جلغوزیو د پانګونې پراختیا په کانفرانس کې وویل چې د جلغوزیو کاروبار په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې دي چې پانګوال حق لري په دغه برخه کې خپل احتیاطي چارې په پام کې ونیسي، خو حکومت هم حاضر دی چې د جلغوزیو د پانګونې په برخه کې له پانګوالو سره مرسته وکړي.
یعنې په اوسني ځنګلونو کې هم زموږ د تولید ظرفیت تخنیک له لحاظه موجود، که چیرې 23 زره ټنه هغه حد یا اقل موږ تولید وکړو او نور پروسس نه کړو، صرف د تورو جلغوزو لکه دا اوس چې موږ چین ته یا بل چېرته صادروو په اوسني قیمت وي د کابل په نرخ وي، نو موږ 900 میلیونه ډالر کاروبار دی. او که حد یا زمین موږ 15 زره ټنه تولید کړو، د هغو ما اوس په کلکولیټر حساب کړ څه د پاسه 1.4 میلیارده ډالر کېږي.
خاغلی دورانی هم دارنګ وویل چې اوس یو وخت دی د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ برخې ته پراختیا ورکړل شي او تور جلغوزی په سپینو یا بې پوټکو جلغوزیو سره تولید او بسته‌بندۍ کړل شي. هغه وویل چې دا ډول جلغوزی په لوړه بیه ساتريږي. د خاغلی دورانی پر وینا سکه له 122 ټنه جلغوزی د ځمکه او 100 ټنه د حواله لارې صادر شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.